السلام علیکم، سهار مو بخیر ده. سهار او بجی شپې زه صفی الله ستانک زیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوری. نن چهارشنبه د دلوی 15 د فبروري 14 ده. په دغه خبری پروګرام کې سید قادر جلالوف تخنیکی جاری مختوری اوری چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د سیمې د 12 هیوادونو لوی درستیزانو او نورو پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریکي مبارزې ژمنه وکړه. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونو سرټکی په کابل کې د سیمې د 12 هیوادونو لوی درستیزانو او لوړ پوړو پوځي چارواکو په دوه ورځنۍ غونډه پرون په کابل کې پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې ګڼ شمېر افغان کډوال له خپل هېواده راوباسي. او د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیه نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تکتیکونه وکاروي. خبرونه په کابل کې د سیمې د 12 هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړ پوړو پوځي چارواکو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده چې ګډونوالو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد پر شریک مبارزه ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان د لوی درستیزانو سربیره د منځنۍ اسیا د هیوادونو لوی درستیزانو او لوړ پوړي پوځي چارواکي راټول شوي وو. همدارنګه په افغانستان کې د امریکایي لوړ پوړي پوځي قومندان جنرال جان نیکلسن او د ناټو ځینې نور پوځي قومندانان هم پکې وو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو ویاند ټام ګریسپک د سیوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د پوځي مشرانو ته یو فرصت و چې له نږدې سره وګوري او د سیمې د امنیت او ثبات او په افغانستان کې د اوږدمهالې سولې لپاره د شریکې همکارۍ لارې چارې ولټوي.
The defense also reiterated their commitment to fighting terrorism.
د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته خپلې ژمنې تکرار کړې او په هغو لارو چارو یې خبرې وکړې چې په شریکه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي او نورو هغو امنیتي اندېښنو په برخه کې کار وکړي چې له یو هېواد بل ته اوړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش هم ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په شمول د هیوادونو پوځي مشرانو ژمنه کړې چې په خپلو سیمو کې به د ترهګرو د مالي تمویل د سرچینو پر ضد اقدامات کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې په ګڼ شمېر کې افغان کډوال له خپل هېواده وباسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر د جرمني خبري اژانس ته د سې شنبې په ورځ د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی خپل پلان له 300,000 ستنېدونکو کډوالو څخه 200,000 کډوالو ته پورته کړي. د یوناما د چارواکي ویلي ښایي د راستنېدونکو شمېر تر دې هم زیات وي. ملګري تونه په افغانستان کې روانې ناامنۍ او کم امکانات له پاکستان څخه په ګڼ شمېر د کډوالو د ستنېدو په صورت کې لوی اندېښنې بولي. پاکستان که څه هم په دې هېواد کې دوه نورو میاشتو لپاره د افغان کډوالو قانوني استوګنه تمدید کړي، خو د ملګرو ملتونو په شمول یو شمېر ادارې اندېښنه لري چې د پاکستان سره د ترهګرۍ پر سر د افغانستان او امریکا د اړیکو ترنګلتیا به د دې سبب شي چې دا هېواد روان کال کې ګڼ شمېر افغانان له خپلې خاورې وباسي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جان کوټس وایي پاکستان لا هم په دې هېواد کې د وسلوالو ډلو سره نرم چلند کوي. د لوړ پوړي امریکایي چارواکي د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته وویل واشنګټن د هغو غوښتنو وروسته چې اسلام آباد د وسلوالو په ډلو پر ضد نور اقدامات غواړي، د پاکستان پوځ یوازې هڅه کوي چې د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد ظاهرا جدي ښکاره شي. نوموړی وایي د طالبانو او نورو ډلو پر ضد په روانو عملیاتو پاکستان هڅه کوي زموږ د غوښتنو په وړاندې ځان فعال وښيي، خو کوم اقدامات یې چې تر اوسه کړي دې ډلوې د پام وړ فشار نه دی راوړی او ډیر دوام نه کوي. پرون په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو په درېیمه سیالۍ کې د راشد خان 5 وکټو افغان ټیم ته غوڅه بریا ور په برخه کړه. د لوبې پچه زیمبابوې وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې افغانستان ته 155 هدف وټاکه. د افغانستان لخوا دغه هدف ته په رسېدو کې ناصر جمال، رحمت شاه نیمه سلیزي ووهلې او محمد نبي هم 13 ناسوځېدلې منډې وکړې چې افغان لوبغاړو په 6 وکټو دغه لوبه وګټله.
راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلي دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د دیر زور په سیمه کې تېره اونۍ د سوریې د حکومت پر طرفدارانو د امریکا په هوایي بریدونو کې ښایي د وژل شویو روسانو شمېر لسګونه تنه وي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د دې پېښې په اړه معلومات نه لري. د امریکا دفاع وزارت وایي د فبروري د میاشتې په اومه نیټه یې د سوریې په دیر زور سیمه کې هغه مهال چې د سوریې د حکومت په ملاتړ وسلوالو ګزارونه وکړل چې تر 500 زیاتو بریدګرو په هغه پوځي مرکز چې د سوریې د حکومت مخالف یاغیان او د هغو امریکایي سلاکاران پکې تنظیم شوی برید پیل کړ. امریکایي چارواکو ویلي دغه د دوی برید کې شاوخوا سل سرتیري وژل شوي خو د دوی د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیه نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د سې شمې په ورځ د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په څرګندونو کې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې سي آی اے، د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی، ملي استخباراتي ادارې او درې نورو استخباراتي ادارو مشران په دې موافق وو چې موسکو 2014 کال د امریکا د ولسمشر انتخاباتو رئیس د امریکا په ستکی د نفوذ کولو هڅې نه دي کمی کړي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جان کوټس د خپل هیواد سناتورانو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او زموږ د ځینو اروپایي متحدانو پر ضد به دوامدار او زیان رسوونکي آنلاین فعالیتونه دوام وکړي او د غلطه به انتخابات د دیموکراسۍ د کم اهمیت کولو لپاره د فرصتونو په توګه کاروي. موسکو پر لپسې دا تورونه رد کړي دي. ازادي رادیو ته وګیاست. مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغان او امریکایي چارواکو په خبره د سیمې د 12 هیوادونو لوی درستیزان او نورو پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې له ترګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې شریکو مبارزو ژمنه وکړه.
لوی درستیزان جلسه نتیجه د ورسیدل سي باید د توریزم او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي.
اخوا پرون په ناتو کې د افغانستان په اړه غونډه وشو. د ناتو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ ویل په تروریزم په ماتولو کې تر ټولو ښه لار د افغان ځواکونو پیاوړي کول دي.
Years of experience from Afghanistan have taught us
that کلونو چیرنو او ارزونو دغه تصویر ثابت کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم ماتولو ته د افغان ځواکونو پیاوړي کول ضروری دي. د ژوند پرنګونو کې حمله یو کوچی شپانه سره غېدل یو بیا هم خرغلې د سهار وبجي او اته دقیقې. افغان او امریکایي چارواکي وایي د سیمې د 12 هیوادونو لوی درستیزانو او نورو پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریکي مبارزې ژمنه وکړه. دا د ورځنۍ غونډه چې مشري په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن کوله پرون سه‌شنبه په کابل کې پای ته ورسېده. دا چې د سیمې د نظامي مشرانو په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې شوې په اړه اجمل اند رپورټ ورکوي.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټړ د ماموریت ویان ټام ګریسبک ازادي رډیو ته ویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان او امریکا د پوځي مشرانو سربیره د جنوبي او مرکزی اسیا د هیوادونو لوی درستیزانو او لوړپوړو پوځي چارواکو برخه لرله. ناتو وایي دا غونډه د سیمې د هیوادونو پوځي مشرانو ته یو فرصت و چې پکې د افغانستان په شمول د سیمې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره په خپلو کې د همکارۍ لارې چارې پراخې کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ټام ګریسبک ازادي رادیو ته ویل خغلی ګریسبک وایي د مرکزی او جنوبی اسیا د هیوادونو او امریکا لوړپوړي پوځي مشران دلته په کابل کې د فبروري د میاشتې په 12 او 13 نیټه د دې لپاره په یو کانفرنس کې راټول شوي و چې پر هغه امنیتي مسلو چې سیمه یې اغېزمنه کړې خبرې وکړي. دې کانفرنس ګډون کوونکو پوځي چارواکو ته د دې زمينه برابر کړ چې د سیمایز امنیت او ثبات د ساتنې او ود لپاره او همدارنګه په افغانستان کې د امنیت او دوامدار سولې د ټینګښ لپاره شته فرصتونه درکړي. د ټام ګریسبک په وینا غونډه کې راټول شو لوی درستیزانو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشئی موادو پر ضد مبارزه کې خپل ژمنې تکرار کړې او په هغه لارو چارو یې خبرې وکړې چې له مخې د نشئی موادو د قاچاق او نورو هغه امنیتي اندېښنو مخونه ول شي چې لا یو هیواد بل تاوړي. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې په دې غونډه کې پر نورو هیوادونو سربیره پاکستان هم یو وار بیا ژمنه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد به په سیمه ییزه مبارزه کې راغنده ونډه واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادې رډیو ته وویل غونډه کې د ترهګرۍ او نشئی موادو پر ضد ګډه مبارزه د بحث اصلي موضوع وه.
لوی درستیزان جلسه نتیجه د ورسیدل سي باید د تروریزم او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي چې په نتیجه کې صلح په منطقه او افغانستان کې تضمین شي.
خغلی رادمنه شویل په کانفرنس کې ټینګار وشو چې د ترهګرو د تمویل د لارو او هغه سرچینو پر ځای چې ترهګر ترې تمویلېږي لکه د نشئی موادو کاروبار باید هر هیواد جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان خغلی رادمنش په ځنګړی توګه د پاکستان یادونه وکړه چې د پوینا په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. اخوا د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د دې هواد د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوال خولې چې د کابل کانفرنس کې ګډون کړی وای پاکستان ل خپل خاوري د ترهګرو ټولې ځالې پاکې کړې او په وینا یې په دې هواد کې پاتې ترهګر دغلته د میشتو افغان کډوالو له حضور او پر پوله د موثر امنیتی همکاري لنشتوالي ګټ اخلي چې د د پوینا دا ډلې هم پاکستان کې دروانو عملیاتو په ترڅ کې پنهخه کیږي. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان پر لوی درستیزانو سربیره د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان لوی درستیزانو او په افغانستان کې د ناتو په مشهید میشتو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکلسن او یو شمیر نورو هیوادونو نظامی مشرانو برخه لرله.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټوله افغانستان کې په دولس شپږنیوي منځنۍ څپه او اف ام سره شرې پنځه باندې اوري. همدارنګه ازادي راډیو ډاټ کام د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی. کولای شئ دا پروګرام هلته هم په ژوندۍ بڼه واورئ. ناتو په دغه تړون کې د امریکا سفیر کی بیلی هچنسن ته ویلي پاکستان باید له امریکا او ناتو سره د طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې یو ځای کار وکړي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تر ټولو غوره وسیله د افغان ځواکونو پیاوړي کول دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د عراق او سوریې سخت دریځې ډلې غواړي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې ځان ته خوندي ځایونه پیدا کړي. منالی بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سیشن به پورت په ناتو ائتلاف کې د امریکا استازي کی بیلی هچنسن په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې پاکستان باید له امریکا او ناتو سره د طالبانو تیر ایستون کې فعالیتونو په مخنیوي کې یو ځای کار وکړي. دی ویل
Next step is for Pakistan to work.
د پاکستان لپاره بل اقدام دا دی چې پاکستان په بشپړه توګه زموږ خواته سي، د ناتو خواته سي او د پیاوړي افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي. دوی اونې مخکې چې څه وسول هغه د منلو وړ نه ده. میرمن هچنسن ویل پاکستان فرصت لري چې په یوه لوی ځواک بدل سي، له ناتو سره کار وکړي تر څو طالبان له خپلو تروریستي فعالیتونو لاس واخلي او د یو موټی افغانستان برخه سي او هغه افغانستان به د پاکستان یو پیاوړی ګاونډي هیواد وي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې له کلونو راهیسې تجربه شوی چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو پیاوړي کول تر ټولو مهم دی. ین ستولتنبرګ په بروکسل کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي او دا خبرې تر دې غونډې مخکې د سه‌شنبه په ورځ خبري اعلان ته وکړي. ستولتنبرګ ویل هدف یې دا دی چې د ځواکونو شمیر په افغانستان کې سش کال شپاره سو زرو ته ورسیږي.
Years of experience from Afghanistan have fought
دای وای په افغانستان کې لکلونو راهیسې تجربې مو زده کړل چې د افغان ځواکونو پیاوړي کول د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تر ټولو غوره وسیله ده. زموږ لشتر لږه 28 متحد هیوادونه په افغانستان کې زموږ د زده کړو ماموریت ته د خپلو ځواکونو شمیر زیاتوي. زموږ هدف دا دی چې سږ کال په افغانستان کې 14,000 پرسونل ولرو. دا شمیر تیر کال 14,000 و. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د تروریزم په وړاندې د مبارزې د هڅو پر دوام ټینګار کوي او د داعش ډلې پر وړاندې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ له ایتلاف هیوادونو غوښتي چې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش تر بشپړې ماتې پورې ژمن پاتې سي. ټیلرسن د سه شنبې په ورځ په کویت کې د همدې ایتلاف غړي هیوادونو مشرانو ته وویل د لویو جنګي عملیاتو پای ته رسېدل په دې معنی نه دی چې داعش ډله له منځه ولاړه. د ویل په عراق او سوریه کې داعش ډلې تر خپل کنټرول لاندې پراخې مځکې له لاسه ورکړي، خو دا ملیشه اوس هم د سیمې د ثبات او نړۍ هیوادونو ته یو جدي تهدید دی. ټیلرسن همداراز وویل په سوریه او عراق کې داعش ډله غواړي په خپل فعالیتونه نورو هیوادونو لکه افغانستان، فلیپین، لیبیا، لویدیځې افریقا او نورو ځایو ته وغځوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، ناټو مشرانو او منځنۍ آسیا هیوادونو د لوړپوړو چارواکو د غونډې موضوع همدا وه.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم اسمت ساروان د افغانستان په اړه په بخښنې سره احمد شیبر د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو تبصرې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ او رسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. افغان او طالب چارواکو د شخړو د وی لړۍ سربیره خبري سره کړې دي. د رسپانی په وینا افغان چارواکو په ټول افغانستان کې د وی میاشت مخکې خونړیو پیښو وروسته چې تر 200 ډیر کسان پکې وژل شول، له طالبانو سره د وسله خبري کړې دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي رډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا له طالبانو سره په تماس کې دي. خو ښاغلی مجاهد په دې برخه کې د چا نوم ونه خست. واشنگتن پوسټ بیا د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې د مرستیال اندریو ویلډر خبره راخستې ده چې وایي په کابل کې څو تنه له طالبانو سره په تماس کې دي، خو د په وینا د هڅې په همغږۍ مخته نه دي تللي تر څو خپلو ټاکلو هدفونو ته ورسی شي. بلور ته په طالبانو کې په خوانی دوهم پر نفوذ شخص آغا جان معتصم وړاندیز کړی دی چې دی د دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو پل په حیث منځګړی توپ وکړي. واشنگتن پوسټ د معتصم دا خبرې خبرې کړې دي چې وایي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ستراتیژي چې تر ډیره په طالبانو باندې پر پوځي فشار اتکا کوي شاید دغه ډله د خبرو ترمیز د ځان مارکو بریدونو خواته ډیره وهڅوي. که واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د سولې تماسونو ته اشاره کوي، نېشنل انټرست خبرونه بیا لیکي چې طالبان له سولې سره دلچسپي نه لري. نېشنل انټرست د جاوید احمد په نوم د یو کتون کې مقاله خبره کړې. په دې مقاله کې د کابل او روسیې بریدونو ته اشاره شوې ده چې د محدود شمیر بهرنیانو په ګډون پکې 150 تنه افغانانو وشل شول. په دې مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د شخړو دا بهیر په یو ډول د امریکا نوې ستراتیژي ته د پاکستان ځواب دی او د افغانستان لپاره د استخباراتو پر ناکامۍ دلالت کوي. د مقالې لیکوال وړاندې اداري فساد ته اشاره کوي، د افغان ځواکونو د کمزوریو مثالونه راوړي او لیکي چې په ورته وخت کې د افغانستان سیاسي مافیا زورواکان او د استخباراتو پخوانی چارواکي په امنیتي چارو کې مداخله کوي. په مقاله کې بیا د افغان جکپوري او چارواکو په وینا لیکل شوی دی چې له طالبانو سره په ګڼو مواردو کې د افغان دولت له دننه د امنیتي او ملکي چارواکو له لوري اطلاعات شریک شوی دی. نېشنل انټرست لیکي د اوس لپاره داسې ښکاري چې طالبان سوله نه کوي او د افغانستان جګړه تر ډیره د استخباراتو جګړه ده. په مقاله کې وړاندې دا وړاندیز شوی دی چې د افغانستان د استخباراتو په برخه کې په کابل او ولایتونو کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا شته. په ځانګړي ډول د استخدام د پروسې په برخه کې او په کار دي چې لږ تر لږه 50% کې باید له دفاع وزارت څخه خلک استخدام شي. نېشنل انټرست بیا لیکي چې د ملي امنیت د شورا تر چوکاټ لاندې په کار ده چې د استخباراتو او تروریزم ضد هڅو جدي څارنه وشي.
ازادي راډیو ته غوښتست د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د ملي امنیت شورا د پخوا په څیر اوس هم له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په خاطر په تماس کې دي. دا خبر د افغانستان د سولې عالی شورا غړي حکیم مجاهد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. غلی مجاهد دا خبر وروسته له هغه راپورونو وکړه چې وایي د سولې په اړه د امنیت ملي امنیت شورا او سولې عالی شورا هڅې سره هماهنګ نه دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې هم تایید کړه چې د سولې هڅې دوام لري. ملالی بشیر او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر وړاندې د امریکا هوایي بمبارۍ زیاتې شوې دي، افغان حکومت په بشپړه توګه د طالبانو پر وړاندې د سولې د مذاکراتو دروازې نه دي تړلې. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي حکیم الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې اوس هم دوام لري. د ویل
د حکومت نور ارګانونه لکه ریاست امنیت ملي، لکه شورا امنیت ملي او نور ارګانونه دا هم په خپل چوکاټ کې دننه هغه تنظیمونه لکه څنګه چې په خوا باندې د طالبانو د اسلام تحریک د مختلفو اشخاصو سره ارګانونو سره درلود اوس هم خپل تماس ساتي، خو دغه تماسونه په مجموع کې بیرته د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې د رسمي مذاکراتو دپاره د معلوماتو دپاره هماهنګ کوي او همغږي کوي. د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکاري باندې د همدغه هدف دپاره چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره په رسمي چوکاټ کې مذاکرات ورسیږي هماهنګ کار کوي.
په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې د ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا له طالبانو سره د سولې په خاطر په تماس کې دي، خو دا خبرې د سولې له عالي شورا سره نه هماهنګ کوي. خو ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکارۍ او همغږۍ له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کار کوي. په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سولې هڅې اوس هم دوام لري، خو ویل چې دغه دفتر له افغان دولت سره نه بلکې له یو شمېر نورو هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د سولې په اړه په تماس کې دی. دا په داسې حال کې د چې په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته افغان حکومت ټینګار کړی نور به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. جمهوری ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې یوازې به د هغو کسانو پر وړاندې د سولې مذاکراتو دروازې پرانیستې وي چې خپله وسله پر مځکه کښیږدي. په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنورۍ میاشتې په پای کې له طالبانو سره د سولې مذاکرات رد کړل. ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو، زه نه وینم چې مذاکرات دې سوي وي، زه فکر کوم موږ سم دستي مذاکراتو ته چمتو نه یو. د افغان حکومت چارواکو د سولې د بهیر د بریا لپاره تر دې مهاله امریکا، کاناډا، برتانیا، جرمني، قزاقستان، آذربایجان، روسیې، هند، چین، ترکمنستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په افغانستان، پاکستان، روسیې، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په اړه نړیوالې غونډې هم سوي، خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
او سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادی راڈیو سروسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نڑی لا حالاتو خبر شد.
راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلي دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د دیر زور په سیمه کې تیره اونۍ د سوریې د حکومت پر طرفدارو وسلوالو د امریکا متحده ایالاتونو په هوایي بریدونو کې ښایي د وژل شویو روسانو شمېر لسګونه تنه وي. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف ویلي د دې پیښې په اړه معلومات نه لري. په اړه یې د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي د فبروري د میاشتې په اومه نیټه د سوریې په دیار الزور سیمه کې هغه مهال د سوریې د حکومت په ملاتړ وسلوالو ګزارونه وکړل چې تر 500 زیاتو بریدګرو پر هغه پوځي مرکز چې د سوریې د حکومت مخالف یاغیان او د هغوی امریکایي سلاکاران پکې وو تنظیم شوی برید پایل کړ. امریکایي چارواکو ویلي چې دغلته د دوی په برید کې شاوخوا سل سرتیري وژل شوي، خو دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو په تیرو ورځو کې د روسیې په آنلاین ویب پاڼو او نورو ځایونو کې رپورټونه خپاره شول چې د امریکا په دې برید کې ناڅرګند شمېر روسي قراردادي سرتیري وژل شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دوی هیڅ سرتیري په سیمه کې نه و او داسې ښودلی چې د سوریې حکومت پلو جنګیالیو د روسیې له پوځ سره خپل دا اقدامات نو همغږي کړي. امریکایي ځواکونه هم ویلي چې د برید پر مهال د روسیې له پوځ سره په تماس کې وو. خو په مسکو کې د کړکیچ د څارنې ویډلې چې په سوریه او اوکراین کې د روسیې فعالیتونه څاري، د دوشنبه په ورځ درې روسان پیژندل چې دا ډلوي په سوریه کې د امریکا په دی ورستي برید کې وشل شوی. په کالینینګراد کې یو قزاقي سازمان هم پر خپل ټولنیزو شبکو ویلي چې یو غړی د سوریه په دی پیخه کې وشل شوی. د نووایا غزیتا په نوم یوې روسي ورسپانې ویلي په سوریه کې د امریکا په دی هوایي برید کې د یار لس روسان وشل شوی او 15 نور ټپیان دي. بلومبرګ خبرونه د دوو روسی سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی ریپورت ورکړی چې تر 200 زیات روسی قراردادي سرتیری په برید کې وژل شوی. د نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د سوریې د پاوز د وی سرچینې په حواله ویلی چې په دې برید کې خای د سلو په شاوخوا کې روسان وشل شوی وي. یو روسی سیاستوال ګریګوري یاولینسکی چې په راتلونکي میاشت کې د روسیې د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید دی هم په سوریه کې د روسانو وژل کېدو ته اشاره کړې او له ولسمشر پوتین یې غوښتي چې په سوریه کې دی د روسی پوځونو د عملیاتو په دې هیواد کې د روسیې د اتباعو د مړینې د شمیر په اړه رپورټونه په عامه توګه په ډاګه کړي. کله چې د دې رپورټونو په اړه په مسکو کې د کرملین له ویان دیمیټری پیسکوف وپوښتل شول، نوموړي خبریالانو ته وویل د روسیې حکومت یوازې په سوریه کې د روسیې د پوځ د اقداماتو په اړه معلومات لري او د نورو روسانو په اړه چې ښایي سوریه کې وي معلومات نه لري.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
وخت په افغانستان کې 5:25 د سهار. لنډ خبرونه ته ورځو. د په کابل کې د سیمې د دولس هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړ پوړي پوځي چارواکو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده چې ګډونوالو یې په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد پر شریک مبارزه ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې په ګڼ شمېر کې افغان کډوال خپل هیواد وباسي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر دان کوټس وایي پاکستان لا هم په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو سره نرم چلند کوي. هغه دا خبرې پرون د امریکا سنا جرګې استخباراتو کمیټې ته وکړې. پرون په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ورځنیو لوبو په درېیمه سیالي کې د راشد خان 5 وکټو افغان ټیم ته غوڅه بریا ورپه برخه کړه. دوی به سبا هم لوبه کوي او ګټونکی ټیم به یک افغانستان شي، نو افغانستان به د لوبو د سیریز په خپل نوم کړي. راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلې دي. د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیا نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تاکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس پر راتلونکو انتخاباتو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. او اسرائیلي پولیس وایي دوی سپارښتنه کړې چې د دې هیواد لوی څارنوال د اوسني صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د رشوت، تقلب او د عامه باور په زیانمنولو تورن کړي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. همدارس دغه خبرونه په facebook.com/azadiradio چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ته هم ترلاسه کولای شئ. اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
نوم مې امیشا ګل.
امیشا ګل څه کار کوي؟
شپانه یو مال پیا یو لخر شپه ورس بساره یو غرمه کور تر ازو.
دغه د شپون کارونه لګراته وای کوم کارونه دای کی؟
زه د مال پیامه.
چیرته بیا یې؟
بس غرمه کور تر ولم شپې بساره پوندوم سبا غرمه رازم.
رما کی بیا سپایم لري؟
و سپای خر راشه موجودی.
شپلې څنګه شپلې لري؟
شپلې ملې نه دا کار نه ده.
ولی شپون سره شپلې
نه نه شپلې نه وایم.
اې چنه لري؟
نه.
بل څوک هم شپلې وي یو وګنه ورته نيسي.
نه نه شپلې ملې ورواج وس نه ستاري په خانوې د شپلو ورواج وس نه ست.
اخ ډېر خري واج وکنه.
ورواج خو 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 وس نه وای څوک.
لاندې څنګه وای کنه؟
لاندې منډې نه وای نه.
خاينه ته سره هم شپلې نه شپلې لري نه لاندې وای.
دا ځکه قسم د غریبۍ خلک نو وس په چیر د مګ شپلې و دروي و لاندې غانه وای.
خو سره پټان کیږي مال ته باید شپلې.
ورته مرزو بس ژوندګیم دا خو یو شله دا غاده خورې دی مګه چې نه د مال د واسطه نم څو غم خوري له خیره سره مال نم سټ سی ولا کنه کومک د دولت څخه کیږي نه د بل د مسرب د کسر له خوا کیږي بس نم پختنه کوي څو مال چار نسته بس ګډ ډوټ کار ده
نو خایته مال چار نسته درما چیر د پیایې
نو څو مجبوریت کنه یم په خور درولی بوس فراچو او یا به د بیلو ملو کې سریب د سین غاړه کې ګرځي برا ګرځي
په د مالو کې کوم یو ډیر خوخیږي
دا غوانی مال څه د یو خوکرغه ترکیه او کنګراتی یمګه دا وطنی د لمور مال
هغه کوم کوم دی
دا رنگ شینی بور رنگی
پس
و پس
میګه
و میګه
شاول دی پس و میګه خیسیږي
خوم دا هم قسم د کنه پیدا و هم په دې کې څه وای د خیر سره بل د څه کار موږ نه د کړی چې یا مکتب کې یا بل سکول ته تللی یا بل څه زمين موږ ولا روچ په قرار سو
دا میګي وزي به څوک لوسی
دا موږ ول وسوړی
خځې که نارینه؟
نه نه نارینه هم لوسو زنانه هم لوسو.
له دې شیدو به څه جوړوي تاسو؟
په مستې تر جوړو مستوش کې بیا تر وی تر جوړو مخه وړه کوچه او زنانه بیا کوچ را ټولی بیا ما کو
خرڅوایم که
واسه خرڅونه نه هغه نیم خلک خایدګ تر کوي نیمای پوڅ تر کوي نیمای پنیر تر کوي شیدیم خرڅ یار خلو واج د خومګه دغه په خایدګ مایدګ نه پیګو
کومه د سويچ را ما دې پیل ته بولی درنه مردار سوي لی وخوړلی
وو دغه ستکه بل شپې راځي لی وو راشته وک شيږي انسان وې دکیږي او بیا واسي بازارکات کوي بل شپې کوم براوي سولې منډي چې وینو بیا م کو پیدا کړو کو پیدا م نه
مننه چې د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خپرونې کوي. اوس بل پروګرام مصطفی صدیقي وړاندې کوي. مهرباني.